السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام هارون باچا هنري ګړې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابره.
سلمشی رومبه د مشال د خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قبيلو لخر لتیرو پیندور د راهيسي تحصیل شوی تراټول شوی او چې چا د پرلط پر محل د دوی د پریکړو خلاف ورزي کړي له هغه یې جرمانه اخلي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لارې تړلې پرته ده. د سیمې د سرچینو په وینا د روس په واکې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې لکتر لگا سلور چاودنی شوې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دمنه پر ضد د اوتمنځي قبيلو احتجاج دوام لري. د پرلتوالو مشران وایي چې د اوتمنځي قبيلو لخر له تیرو پنځورو دراهسي تحصیل شوی ته راټول شوی او چې چا د پرلت پر محل د دوی د پریکړو خلاف ورزي کړي له هغوی جرمانه اخلي. دوی زیاتوي چې له شمالي وزیرستان د اسمبلۍ غړي او صوبایي وزیر اقبال وزیر ته خبر کړي چې په خبري غونډه کې د اوتمنځي پرلت خلاف ورزي کړي او جرمانه به ترې اخلي. بلخوا اقبال وزیر وایي چې د پرلت خلاف فردی نه د کړو پریس کانفرنس دی او سیاسي ګوند پر ضد کړی دی. په دغه اړه پرون د اګست په 13مه مشالې ډیو سره په خبرو کې د پرلت یو منتظم احمد الدین ویل چې د چانا د ذاتی بغوس پر اساس جرمانی نه اخلي، بلکې مرام یې په خلکو کې یو والی راوستل دي. نو موړي زیاته کړه
د اتمنځای او د اتمنځای لشکر د چا بي زده کول مقصد نه دي او د چا د کیریډ انګولي مقصد نه دي، نه دي چانه د نوغه وخصتل، بلکې د میز مقصد د وزیرستان تحفظ کول دي، د وزیرستان امنیت وړل دي، هیڅ غیرل دي او د هیڅ غیرل پر میز د خپل یک مضبوطوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی و امنیتی چارواکو مشال لیلیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره یې خبرې کړي او د امنیت لپاره سنجیده ګامونه پیل کړي، خو چاله به اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او له خلکو جرمانی واخلي. د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا د پوز د مرکزی کمانډ د مشر جنرل مایکل کوریلا سره لیدلی او ورسره په خپل میندي چارو خبرې کړې دي. د پوز د امریکا د ادارې ISPR لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ملاقات پرون د اگست 13مه په پندا کې د پوز په مرکز کې ترسره شو. د بیان تر مخه په دې لیدنه کې دواړو خلکو د چارو او دفاعي او امنیتی چارو ځانګړي توګه دواړو پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موضوع خبرې وشوه. د دواړو پوزي مشرانو د ملاقات نو ورستو د پلاو په کچه هم یو غونډه وشوه چې په ترڅ د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوسټ په هڅو خبرې وشوې. خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلۍ په سلورو څوکو د زمینی انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د اسنادو د جاج اخیستو عمل سرته رسیدلی دی. په دغه اړه پرون د اګست 13مه مشال لیرو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې دا انتخابات به په پیښور، مردان، چارسدی او کرمه کې ترسره کیږي او د دې لپاره د دوو کاندیدانو نه بغیر د ټولو کاندیدانو اسناد منظور شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دې کاندیدانو ته به د اګست په 9مه انتخاباتي نښې ورکول کیږي او دې سره به د کاندیدانو حتمی فهرستونه هم جاری کیږي. د الیکشن کمیشن په وینا د سلور وړو حلقو لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اسناد منظور شوی دي. نو موړی به په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند د غلام احمد بلور او چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره مقابله کیږي. الیکشن کمیشن وایي چې دا انتخابات به د سپتمبر په 15مه نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د بارانونو نوې لړۍ روانه ده، د کوټې او کراچۍ ترمنځ لویه لاره تړلې پرته ده. د چارواکو په وینا بارانونو او سیلابونو د بلوچستان په ژوب، شین، قلعه عبدالله، لسبیلا او خوشا سیمو کې په لسګونو کورونه ړنګ کړي او د اتال او لسبیلی ترمنځ ځمکنۍ رابطه پرې شوې ده. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د ادارې پرون اګست 13مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په لسبیلا او نسیل آباد کې د خلکو د ژغورلو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان حکومت وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې په صوبه کې د سیلابونو نه د اوړېدلي تاوانونو پوره کولو او ځپل شوو خلکو د بیا آبادۍ لپاره ورته 80 روپۍ ورکړي. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړی دی. او ورسته خبر دا چې د سیمایزو سرچینو په وینا د روس په واکې د اوکراین په کرایمیا سیمه کې د سیواستوپول لبندري خار بهر د بیل ویک پوزي هوایي ډګر ته سیرما لکتر لګه سلور چاودنې شوې دي. د روس لخوا مسلط شوې د سیواستوپول مدیر میخایل روزو زیاف د اگست په 13 نه وخت په ټلګرام کې لیکلي چې د الوتکو ضد دفاعي نظام یو اوکراینی بي پیلټ الوتکه ویشتي ده. هغه زیاته کړه چې چاودنو هیڅ جان نه دی اړولی. هم په دغه ورځ د کرایمیا خار په کرچ سیمه کې یو روسی چارواکی ویلی چې هلته د الوتکو ضد دفاعي نظام فعال کړل شوی دی. کرچ د کرایمیا په ختیځ سیمه کې پرته سیمه ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام هارون باچا هنري کړي. د دې اونۍ هارون باچا هنري غړې پر کابل د طالبانو د واکمنې د یو کال پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقي ترڅنګ په نورو هنرونو د بندیز په موضوع خبرو او د افغان هنرمندانو سندرو تازان غړې شوې ده. دا خبرونه هارون باچا د اگست په 15مه په ژوندې بڼه کړې و. دا وخت تکرار در اورو.
دا مشال ریډیو د هارون باچا هنری غړې په دې ځانګړي خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون باچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړی. دا د ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اگست له 15مه راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هېواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي. همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستان وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواده د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. موږ د خبرونې ته هغه ځوان او نومیالي افغان هنرمندان مېلمانه کړي دي چې دا مهال په نورو هېوادونو کې له نوي سره د ژوند او هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او په ټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. په خبرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شاهزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلې افغان انځورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې بلاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی. ځاځي د وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره د ګذر جان خبرونه تخراغ لی او مننه چې را سره ملګری شو.
بجا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو او ردونکو ته سلامونه مینا او ډیر ته هم د خپل وادوال ته د تسلیت او د غب شریکه احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دی وایم چې مونږ ډیر څه ترلاسه ورکړو.
آباد اوسی. مونږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تاته مبارکي درکم. ستا سندره هم نن د خبره کړه، ډېره ښکلې سندره دې جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښې وې. دا پته لګي چې یو څوک یې واوري. اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن ورځ دې بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپلو مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي؟
کور ودان واشا صاحب دا سندره دا اصل کې مخکې د ویډیو نه زده ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د ملګری د واتس اپ څخه هغه اډیو یې لیک شو. لا ډیر خلک ته ورسېده خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ د نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو لدیم خ جوړ شي. او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو ترڅنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې. نو دا د وطن درد یو مشترک درد. فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي. نو بس په دې سندره راغلم. نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندره شعر او کمپوز اډیو ویډیو چاره په دغه اړه هم لن معلومات راکې.
د دې سندره کمپوزیشن چې دا ما سرزمین من چې ترکیش کمپوزیشن ده هغه په فارسی باندې سندره ډیره مخکې شوې ده او په دې سقوط سره سم دا سندره ډیره وزل ده نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژنیم دغه جوړ شي شاعري ما خپل ورته کړې فقط یو دوه بیته چې د عدالت ربا دا لوبه خورانه کې دغه دوه بیتونه د اجمل خټک صاحب دي نور شاعری ما ورته برابر کړی موسیقي هم دلته په اسلام آباد کې شوې او ویډیو هم د ډېرو خواوو پکې ډېرې خواوې پکې ښکېل وې لنډ معلومات دا دي خو لا بده مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو هغه ګیله نه کوم له خلکو خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده
سمه ده نو دا څه کو چې نورې خبرې بیا هله کو چې ول دا سندره چون خبرې پیو شوې او ردون کې به هم یو څه لیواله شي چې دا څنګه سندره او زه ته بیا وایم زما ډیره خوښه شو تاسو ډیر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډیر صحیح راوست دي او ارینجمنت ډیر ښه شوی دی بیا که چا په ویډیو په یوټیوب وکړه دا وی به زه باوري مچ ویډیو به مخه شي نو دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال ریډیو ردونکو ته ورو تر سره اوس بیا نور خبرې کوو
صحیح ده کور مو ده
ہے دیو
اوردن کو د مشال ریډیو د هارون باچا هنری غړی دا ځانګړي خبرونه دا تاسو پکې د ګودر ځازی دا نوې سندرې چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو ووري دا نو می وتور کړې ده اخ وطن وطن ګودر جان سره له اسلام آباد د ټلیفون په لیکه ده او موږ دا نن یې خبرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو د سندرو ته ځانګړي کړې ده نو ګودر جان ته بیا د افغانستان کله ووتل دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وا تیر کال د اگست 15 وا نو ته خو لکه چې په کابل کې وینو څو شو بیا هغه هغه صحنه هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زر چې کېدی شي له هېواد ووځي
بالکل اصلا زیاده ولی یو ډیر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسه وکړي او خبرونه او سلام دومره نه خو په مجموع کې زه خپل شخصا لومړی ورځ کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مدرلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی دی خیر سیاست دی او د افغانستان کې تاریخ سره ولولي همیشه حکومتونه دغه څه بدل شوی دی خو ډیر مطمئن وم ما داسې باندې لکه څنګه ذهنیت جوړو مګم د وخت په تیریدو مو بل دل شي د موسیقي آلات مات شو او موسیقي بند شو او زما په شان د نور ځوانان چې چیرې آشنا وي خلکو ته د لکور نه شو وتل او چې و به وتل په یو رقم نه یو رقم زورې بل د سیو انسجام نه و د دوی ترمن چې دی یو خبرې وي ما یو کیسه وي هر سړی خپل فرمایش په خپل ځل باندې هر څه کول په خار کې خپل شخص لا کور ډیر نه وته ما یو څه چې ما تر اوسه په دې اکر نه دی ویلی او نه نه وایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راخته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډیر بد وضعیت کې او اصلا پوهیدم نه چې د زما ګناه چې ځکه زما دوه درې پروفایل و هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتل چې دا خلک بل اخره کوي څه اخرم دا شول چې یو زورون نه ورسته یو لیک را باندې امضا کړ چې دا فعالیتونه نه کوي بس خلاص نو هغه نه بعد زه به ډیر وډار شوم بس بیا د پاسپورت مشکل وو پاسپورتونه بند وو پاسپورتونه نه راکول دا خپل کی صدر تا کوم نو په جنوري میاشت کې وته وانتم چې لا کابل راووسم
خو ګودر جان دوی خدا سي تاسو ته زیات معلومات وي دا سه کوم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه د خبر کړی اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاتې نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لپاره به خلق دیتا هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي اون کی یا سندره و نو دي کنه دا سه کوم عمومي دوی بندیز لګول دي کوم اعلان خبر شوه دي
دوی دوی یو نړیوال ته چوي یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري زه نه غواړم دا سړی سیاسي شیا په دې هنر له لحاظ وایم چې تاسو به ورته وی چې خلکو په ودونو ورغلل ودونو کې خلک یو وجل به موسیقي په سر
خدای دا پیخه زای په زای شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی خدای بیا د طالبانو مشران وای چې دا بس ځنی طالبان دی په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنی دا یو عمومي پالیسی نه ده
او بل دا دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکي چاته وکي ولي وکي او همدا اوس په زورګونه هنرمندان ناشتي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شي خرڅي څوک بل شي خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا نسلار نه لري بل دا غټولن هم داسې جوړه دی چې هنرمند اوس خدا دې دغه د نظام دغه شو چې هنرمند غیر خپل هنر بل شي وکي
ما هغه درمندان ګودر جان چې له افغانستانه د محل وتلی دي قسم مغه د کیک شمیر خو به ګرانی چې موږ ته وای خو یو اندازه راټولې چې څومره شمیر درمندان د اړشوی دي چې له افغانستانه ووځي
دقیق به ونه شم ویلې خو د درمندان ک په څو کټګورې تقسیم کو یو هغه چې ماترات سره وي دا وای فکر کوم چې نه 100% به وتلی او یو بل ډول هنرمندان چې دوی د کلونو کلونو د پلار نکنه دا هنر درلود، څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي، دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلق دي. لکه اوس موږ د کسر د پکتیا د زازیو کیسه وکم، نو په سلګونه کورنۍ دا شته چې هر کله خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندانو دا خلق لري. همداسې کابل کې که یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته وکړم، په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسېږي. نو دا سړی نشي ویلی، ما ځکه دا دوه کټګوري وښودل چې اوس خو ټول کریډیټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړی اخلي، اما د دې تر شا خو یو ټیم وي، یو کار وي، د حالاتو غږونکي وي. نو په دې اساس دقیق شمېر نه شم ویلی، که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لک انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم هغه خلک دي چې پرته له هنره بل هیڅ نشي کولای.
ها، او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې، نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي؟ بس شي بوختې یا غواړي بچ اسلام آباد کې پاتې شي کنه کمی بل خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقي ته ډیر وخت لرم، خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي، څه کار څه نشته، فقط ځینې درسونه او د موسیقۍ کې ځینې نوي نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه راسته کوو او درس وایم. موسیقي د امکاناتو له وجې ورته ډېر امکانات ورته نه لرم، دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې. او بل خبره دا ده چې دوستان ملګري نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي، مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم. نو پلان خو دا نه دی چې دلته پاتې شم، کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي. انشاءالله یو څو وخت نور به هم دلته یم، ګورو به څه کېږي.
او تا پسندره کې اول چې زهره د خپل خپلوان او وروره لموره لپلاره لری، نو وطن کې چې د کورونا پاتې دا غوي په حال دي، ستا خو به سره رابطې وي؟
غوي خدي زما په کورونا کې ټول دا خلک دي چې ورونه می پلار می چې دوی تبابت سره سره کار دی. پلار می یو متقاعد ډاکټر دی او خپل ادر ملتون لري، او ورونه هم داسې خپل خلکو خدمت کې دي. دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې دخیل وي، داسې نه دي. دوی آرام دي، خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی، ځکه باور نه دی په کار. اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم، مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډیر ځورول شوی. زما تشویش خو شته دی، د لری توپ خپل تشویش دی، نو راتلونکي ته به ګورو چې هغه د پاره څه کوي. شو
ستاسو خبره تلونکي غواړو. ګذر جان ډیره زیاته مننه، ستاسو سندره مو ورده نوې په دې هیله چې ورودونکو د دوی به هم خوښ شوی وي. او ستاسو بل ملګری میر خان را سره دا وخت ټلیفون په لیک راغله دی، هغه ته به هم نوبت ورکو چې داغه خبرې او تاثرات واورو. خو تاسو سره به وخت پامانی وکړو، ډیره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن داسې ورځ ده د اگست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغې ته کتنه کوو. همدغه خاص مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنونکی دی، لاغه می غوختیو چې موږ تخپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب دا خبرې اورو تر هغه ورسته بیا امیر خان را سره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیار او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمائندگان او فعالین له هیواد ووته. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوي دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیری شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولای شي افغانی فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپل هم د افغانی فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي، د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي دغه افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کوم ستونزو سره مخامخ دي په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وې. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی له دوبای په ټلیفون را سره د ستړی مشه میر خان او مدنه چې وخت را کړ.
سلامونه بچا صاحب، تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته د مې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه چې زم خبرونه تر وغوښتم.
او نو موږ خبرونه تاسو لپاره جوړ کړې و چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شي دي. تاسو له افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خو دا وخت په دوبای کې څه شی ژوند دې څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر ده په هر حال باندې ژوند کڅه آسانم نه ده لسره بیا ژوند پیلول هر څه پرې خودل بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي
دا دغه کابل کې حکومت بدل شو دغه یو تحول رامخته شو طالبان ورغدل حکومت یې ونیو نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې د خبرونه ته به هم زموږ راتلې مشال ریډیو باندې به ستاله حال خبرې دو ستاله کارونو به خبرې دو چې دغه وخت کې ته ل ملي ټلویزیون سره د سلاکار په توګه تا کار کوو ځنې برنامه د لرلې او التم کارونه کول فعال ژوند دي تیرو نو هغه وخت څو چې دا ناڅاپه کیسه بدل شي په کابل کې تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه راته لګ دغه کې را په یاد کی
زه د معمول په سیر جمعه پورزم ما کار کاو نه د جمعه پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولم که څه هم خبرونه د دننه مخکې ډیره لوی پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي خو بیا بعضی امنیتي ستونزې وې موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي غټه خبرونه نه په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه نو زه دغه په کارو چې بوختم ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به سره کوم وي او بس شپښوا سبا چې شو هر څه بدل را بدل
تاسو داسې کوم احساس داسې کوم په یو څه پوهېدې چې دا حالات غني بدليږي یا دغه خواته خبر روان ده چې دا جمهوریت حکومت په چپشي او طالبان به د دوی پر ځای کینی داسې کوم خطر د احساسو کنه دا ډېر تاسو لپاره هم یو ناڅاپي شو هرڅه
ډېر افغانان فکر نه کوي چې داسې ورځ براسي چې په یو شپه کې به هرڅه په بل مخ وي دا بعضی دوستانو سره چې موږ کې ناستو هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي د جلال آباد نه کابل پورې راتلل بم دي ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونی سي چې دی کابل ته راننوځي نو دا موږ ته موخه بیا په ونه تجربه هم نه درلوده ډیرو مشرانو خو دغه ورځ په خوام لیدلې ده نو د دې د تیرو تجربو نه علم سره خسته واغه دا اوس دوه درې میاشتې ونی سي کدي جلال آباد تم را ورسیږي او غزنی تم را ورسیږي او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو او نه ځکه چې زما کار ډېر په د دولت په چوکاټ کې وو او زما خبرونې به دولتي وې نو همیشه سبا ما د سې کوم خبرونه پلانوله به مې جوړوله نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل دې سره به مجلسې وې او په دوه کې سما د دې هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله او امنیتي تدابیر څه به نیول دا غنه ماتم د غا علم حاصل کړه چې دلته ستونزې په دې وطن کې دغه نظر نه راځي ځکه موږ سربازانو قرباني ورکړې ده موږ څومغالتو موږ په ویاړل نن هم په ویاړو سبب هم په ویاړو موږ سربازانو ډېر لوی قرباني ورکړې ده وطن ته
دا هنر سره په دې یو کال کې څو شو بیا تا بیا څو وخت بریک لو کړه یا دې ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نکېږي هنر خو بالکل نکېږي اوس بس خپې وباسه کنه دا سې څو دا سې کم حالات یا څو وخت دا سره جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شو
ما په دې څه کابل ترانه نو وتل نوې حکومت دې رانه وتل کابل ته ملي ټلویزیون ته ولاړل نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې د ټول ناول ځان ما ولیده دکه چې دی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخه ته ورغلی وو او البته ما یو خپل شخصي د موسیقي وسایل هغه ته ډالې کړو چې دا تاسو وکاروي تر څو چې موږ نور درته اخلو او هغه دې مات کړل ټول نو دا غن زورونه سپاغش په ما ته راغلل دا فکر کوم چې دا سقوط په دریمې څلورو مورز وو نو زړه مې ډیر مات څه ځکه چې اغه ما ډیر په مینا خستی ډیر په محبت مینا خستی او هنرمند خپل د موسیقي د وسایل سره به انتها مینا لري دا هر رښتینی هنرمند په باندې پويږي هغه څونه په هغه پام کوي څونه سره مینا کوي څونه په قدر کوي او اغه زرونه سمه راورسېدل نو بیا ما پرې کړو کړس یعنی وسم پدې وطن کې هنر او هنرمند ځایناست. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیر کړې، یو هفته نور هم وم، تر څو چې مې خدای لاره پیدا کړه، یو ملګری را سره مرسته وکړه. او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارم سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همداسې مې یو بایک په شاو او په موټر کې د افغانستان نه وتم ازبکستان ته لاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلی امیر خان که کورونا دی لا هم هلته په افغانستان کې دا یا ورسره د رابطې کیږي کالته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورونا هم ټول په دوبۍ کې ده.
ها، او دوبۍ کې چې ته وي نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لري کارونه دي کړی دي یو سابقه لري، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت کې نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کې لګیا جوړوي؟
نو دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، د دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ، تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار، خپل کوم شرکت مې صدر لوده ورته مې په پکو ودرو، او سخت کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دی وایره بدل افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته دی. خیر
ډیر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات راکې، دا تا خو د ملي ټي وی هغه د موسیقۍ برخه یاد کړ چې هلته طالبان لاړل ول، هلته دغه موسیقۍ آلات مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم و، اداره هم و، چې دغه ډاکټر احمد سرمست مشري کوله، او هغه یو خپله یو ملي آرکسټرا یې لرله، هلته په ځوانانو الکانو جینکو دوی په زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندی ورغلی وو، هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي آرکسټرا چې وو هغه بیا له هېواد خو وتلې ده. دومره خو خبر ما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دي هغه ځوانان جینکۍ الکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دی فعال دي کنه؟
هو، دی بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیرای ځوانان شاګردان چې هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده. او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د آرکسټر بیرته په پښو ودرېږي، تر څو هغه شاګردان په بیلابیلو ځایونو کې خپرونې ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیلې لرې؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي که نه؟ یو څه هیله شته چې لږ تر لږه دا افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر، دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لرې یا کومه خوشبینی وینې؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه د فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یوه سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې چې موږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ کله یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنا ده چې موږ د خپل نس نه یو ټوټه ډوډۍ سندره ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکاره کول دي. موږ تر څو چې ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده چې په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونه ځي، دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري ورته. جلا وطن سوي دي، هر څه پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي،
څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅي څوک تیل خرڅي چا رېړې اخستې ده نه خود او کشمش خرڅي او څوک خپل لکور کالی خرڅي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي نو د هنرمندان سره په وطن کې مرسته وکړي بځې تهادیسته چې د غو لاله تاسو سره مرسته کولای شي تر څو موږ کولای شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندۍ وساتو
ډیر مننه امیر خان ژوندۍ او ګړندې را ته اوسه خوشاله اوسه وخت را کوم ته بیا ډیر مننه آباد اوسه
کور ودان ډیر مننه ژوندۍ اوسه
اوردون کو د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلو هغه وخت لا په کابل کې جمهوریت حکومت هو د سندره بوورو یو ټوټه او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې وورو چې موږ ته را لګیلې دي او ورپسې بیا امجد شاهزاد له ملکنډ را سره به ملګری وي اردوونکو د مشال رادیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې د هم شاعر دی لیکوال دی سیاستوال دی د نه هم خاص کړو چې د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي په دغه حواله چې هنر سره سپیښ شو او دوی وت څنګه نظر کوي د چون شنون کې د چارو نظر وي نو د موږ خپل تاثرات را لګلې دي د خټک سیب د سرګندونه به وره
ز د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې د نن پروګرام کوي او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی ده ارستاد چې په تیرو سلويختو کالونو کې افغانستان کې په وقفې او فیصله کې دونکو جنگ ډېرې شدیدې مسلې په جوړې کړې دي خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت ریاست یا دولت سقوط کړی دی او هغه ته کې هیڅ قانون هیڅ نظم او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی او لکونه افغانان خپل وطن پرې خودوبانه مجبور شوی دي په بدو حالاتو کې په دې کې خصوصا خزه ماشومان د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دي نو دغه نورین یا دغه تراجیدی چې ده د دې یو اړخ فرهنګي دی یعنی شعر موسیقي او نور هنرونه کلی هنرونه هم د دې تراجیدی ښکار شوی دي افغانستان او افغان پښتون وطن کسړی وګوري نو دلته د جغرافیه داسې ول لرغونی تاریخ کسړی وګوري چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لار و او دلته ډیر جنگونه او تړاکونه راغلي دي او د پښتنو افغانانو وطنې ریز مریز کړی دي د سره زمونږ تهذیبي حافظه تمدني حافظه چې په دې کې هم شلون راغلي دي او مونږ نن په خواني خبري خطا شوی دی هری شوی دی د ګندهارا تمدن د ډیر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پیښور سوات او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکو جنگونو په وجه زمونږ نه خطا شوه دي. او بیا قبایلی ټولنه وا د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوه ده، نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن وو، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوختي. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب ولسی شاعری او موسیقي ډیر رول لوبولی دی او ډیر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بلکل ته رسېدلی، بلکې سوونه کاله په مخ راغلی دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال، غرونو، سیندونو، سردرو، تړو، تیګو، سلو، ساندو، سندرو، شجرو، انانو، رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ، چاربیت، بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لهذا موږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زموږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې، او خلک مجبور دي چې پېښور ته نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې ناورین نه همداسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د ناورینو نه راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ د ارزښت او دا اوس چې د دغه هر سروان دی په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس راسره اوریدونکو امجد شاهزاد چې دی د ملکنډ تاڼۍ کلي دی، پیژندلې شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی، او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې وي. نو شاهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوي، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شاهزاد صاحب ستړی مشي خپرونې ته، او مننه چې وخت یې راکړ مونږ ته. شاهزاد صاحب ما خو خبرې به تاسو سره ډېر کوو، خو وخت را سره لږ دی. یو بل میلمه به هم مونږ د جرمنی نه اخلو، نو که په لنډه توګه راته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي، تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی. د هغې د ستونزو په هوارېدو کې اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله وې، د انتظامیې د اړخ نه هم وې او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوي دي. داوی د زیږی ستونزه هوارې شوې دي. داوی د هنري هلو زلو د فعال کولو لپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه پلې شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې کوي. دلته کې خادوله، خوشحالوله چې څنګه د دېزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دېزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کوم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان، نو هغوی د ځان سره بوزي هم، که سندرغاړي دي، که آرکسټرا ده، او که د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول په روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دا وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه، نو هغې کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هوارې شوي دي. دوی ته د یوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته دغه د دې چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، کوم انتظامي ستونزه دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بېځایه شوي دي د خپلو ځایونو نه، نو هغسې آرام ژوند خو دلته نه شي کولی. مونږ اوس هم حالی زلی کو چاہیے کم چی باہر تلل غواڑی چی باہر لارشی یا دل تک پاتی کے دل غواڑی یا فامیلو نہیں دی وسر انو چاہیے خفل جن تو قرار ہو کہ دل تک خصوصی تو گراغی کی کمی معاشی مسئلی دی دا معاش مسئلہ دا دا روزگار مسئلہ دا چی آغا حل شی نو آغا وقت غواڑی نور ہم لکا سستون بھی وڑے وڑے چی چی آغا غواری شی اور آغیر پار نور ہم کارو شی
ډیر زیاته مننه شهزاد صاحب تاسو سره تاسو سره بوخته پیمانی کې وزکه چې بل ملما را سره دی وخت را سره 15 پک منټه پاتې دي تاسو سره خبره ډیر زیاته کې دی شوې خو بیا هم ډیر مننه چې پرونی تر راغله آباد اوسه اوس په ورزو اقبال ترناک ته دی په جرمنی کې دی د پیژندلې انزورګر دی نقاشي کوي رسامي کوي ترناک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلې د مشال رادیو مننه چې موږ ته وخت را کړ
سلامونه سلامونه بچا صاحب ستړي مسي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم ستاسو سره ما
مونږ هم خوشاله یو نو که تاسو راته په لنډه تو غوای چې کله وچه جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دي څه امکانات دي دغلته خو په دې هله چې ژوند مخوي
مننه بچا صاحب دلته تقریبا تر یو حد پورې ښه ده خو هغه څه چې موږ ارمانونه زموږ هیلې وې چې په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ و خواري ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي یعنی تقریبا له نوي نظام څخه درې میاشتې تیرې شوې وې چې زه کابل پانتون ته ولاړم و مې کتل زما ټول استادان تللي وو تقریبا هغه د کار خلک هغه تکړه پروفیسران چې موږ ورته تمې وې زموږ ورته هیلې وې موږ بالته یو څه زده کول او یو څه به ملاسته راوړ هغوی نول لغه ورسته متصمیم ونی وای چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو او ژوند ولر شو سره له دې چې هلته ارزښت هم نشته او تر ډیره حد پورې ډیر هنري موضوعات او سیاغال ته بند شوی او چانه سوی کولای شي هلته خپل کار په سم توګه مخته وزي لغه غوی ښه او بخي
او مننه ترناک صاحب نو یو د موسیقي او هنر مندان دا خو لګه داسې ښکارا سامړه خبره و دی لګ زیات زیان په خطر کې حساب وو د ملګرو چې موسیقي سره تړاو تاسو بیا چې هغه ملګری چې انزورګری کوله رسامي کوله تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي
دا د انزورګری موضوع چې دا اوس کوم د سی وایو چې دا سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځنی اجتماعي موضوعات دي هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي یعنی د انزورګری لاري ډیر مبارزې کېدای شي او د غل لاري ډیر واضح پیغام رسیدای شي نو دوی تر ډیر حد پورې مخالفت خو دلې د معاصر هنرونو سره خو دلې د معاصر هنرونو سره دي هغه نو بیا د ټولنی هغه اصلي او کره حالت بیانوي ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي نو دا اتمن چې تاثیر درلو دی او دوی به اتمن مخالفت خو دی
مونږ سره چې غفور لیوال صاحب کې خبرې کړې دي هغه کې هغه یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه و هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي نو تاسو هم دغه خطر احساسوي
بچا صاحب دسې یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډېر به مشکل ونه لري مګر اصل انزورګری او هنر چې دغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډېره حد پورې ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته نو تر ټولو ډېر پیغام چې رسول کېږي هغه د انسان په هغه چیره په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي او دا به یو ډیر غټه ضربه وي تقریبا په دغه شل تیرو شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې یو څه خواري کې سوی ولا تر یو حد پورې ډیر نه خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه بم له صفر سره ضرب کې
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حال خو موږ ټول خبري ګو رسنۍ دي تاسو کله دا سه هڅه کړی چې دا سچ وشو په یو کال کې دا انزور کوي خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې لاره
لګیایم بچا صاحب تقریبا لس عمومي غټ تابلوګان دي چې پر و باندې کار کوم. د خپل تیر یو کال د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته چې رقم تیر شو او هلته څه وضعیت د هنر سره کوم وضعیت روان ده پر غوی باندې کار کوم. چې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو نندارتون دلته په جرمني کې بیا وړاندې کوم له خیر سره جوړوم بیا.
سمه ده ترناک صاحب، بس مونږ هم دعوت کړی جرمني ته درشو تاسو نندارتون کې ګډون کو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. خوشاله اوسې اوریدونکو د مشال رادیو، مهرباني. هارون بچا هنري ګړای و دا ځانګړي خبرونه مو تاسو ته راوړې و. مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول، دغه هیواد له هنر سره څه وشو، هنرمندانو خبرې تاسو واورېدې، د ځینو پوهانو هم. نو د خبرونې په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مو درته ساتلې، له دې خوند واخلې. او زه هارون بچا به د نجات غواړم په مخه مخه.
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي.